د ازادۍ راډیو نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې دغه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومتریک دستګاه د تخنیکي ستونزې د حل لپاره راغوښتي وو، په کابل کې خپل کار پیل کړی دی. همدارز واورئ چې چارواکي وایي په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه دي الوزولي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مني چې د دې کمیسیون د آی ټي یا د تخنیکي چارو مشر څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. د پلازمینې کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا چې د پروان په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې د ړنګېدو له کبله پرې سوې وه، بېرته ونښلول، په موقتي ډول ونښلول سه. او ترکي ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشري ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مني چې د دې کمیسیون د آی ټي یا د تخنیکي چارو مشر څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له وړاندې په دې اړه خبر نه ول، خو زیاتوي چې د کار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا سوی دی. میرمن نورستاني زیاته کړه:
د خبر شوګیدیم، اما ما د دې مخکې زمانی موافق به این گپ نیستیم، به خاطر که نا رئیس آیتیستن و شما میفهمیم که کل موضوع کار همه برای فیلن در دیتا سنتر هست و این بخشی اینی هست یک تصمیم گرفته شده، اما تابال ما در بین خود در بین کمیشنرا جلسه سرش نگرفتیم.
میرمن نورستانی زیاته کړه چې څارنوالۍ ته د کبیر پناهی د معرفي کېدو دلیل تر اوسه روښانه نه دی او دوی په دې اړه پلټنه کوي بیا به پریکړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي و چې د انتخاباتي ډیټا یا سرور ستونزه جدي نه ده او ژر به حل سي. د دغه کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشیار نن ویلي و چې د دې ستونزې د حل لپاره د درملو کمپنۍ دوه انجینران کمیسیون ته رارسېدلي دي او د نن ورځې تر پایه به ستونزه حل سي. که څه هم ښاغلی دانشیار د رامنځته شوې ستونزې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو په کمیسیون کې وې سرچینې ازادي راډیو ته وویل هغه بایومتریک دستګاوي چې د رای ورکونې په مرکزونو کې کارول سوي د دې آلو معلومات سرور ته په ځنډ سره انتقالیږي او د دې ځنډني انتقال دلیل لا هم نه دی روښانه. د انتخاباتو په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور د کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون په خبره له دې شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د دریو نوماندانو مالي رپورټونه نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل سوي دي. د دې کمیسیون ویاندي مار زای په دې اړه نن ازادي راډیو ته ویل چې یو ولس نوماندانو تر اوسه د خپل انتخاباتي مبارزو لپاره هیڅ مالی راپور کمیسیون ته نه دی وړاندې کړی. د پلازمینې کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا چې د پروان په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې د ړنګېدو له کبله پرې سوې وې، په موقتي ډول بېرته ونښلول سه. د برېښنا شرکت د عملیاتي ادارې مرستیال خان میر شینواری وایي چې د څلورویشتو ساعتونو لپاره د برېښنا د پرې کېدو له کبله برېښنا شرکت 3 میلیون افغانۍ زیانمنېږي. د سالنګ په ایجان دره کې د ړنګې سوې ستنې د جوړېدو چارې روانې دي، خو کابل او ځینو نورو ولایتونو ته د همدې ستنې برېښنا په قطی ډول نشلول سوی ده. ویل کېږي په دې اړه په سیمه کې غیر مسؤول وسلوال کسان لاس لري، خو مسؤولینو تر اوسه د دغو کسانو هویت نه دی ښودلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دغو پوځي عملیاتو په اړه یې کړی دي. ولسمشر اردوغان وایي دا عملیات د دوی په سرحد کې د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل سوي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کورد ځواکونه چې د تروریستانو بلل لمنځ وړي دي. ښاغلی اردوغان د نړیوالو د انتقادونو په اړه وویل:
ای اروپا بیلی، کندینزه گیل.
دوی اروپای ټولنه دی فکر وکړي که تاسو زموږ عملیات اشغال غنی زموږ کار اسانه دی، دروازې پرانیزو د سوریې 3 میلیون او 600 زره کډوال تاسو ته درلیږو.
3.6 میلیون
تر دې وړاندې یو شمېر هیوادونو او مشرانو د ترکیې د دې اقدام په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې درې ورځې وړاندې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر وړاندې د ترکیې په عملیاتو کې د نه مداخلې خبره کړې وه، اوس د ترکیې دا اقدام بد بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې واشنګټن هیڅکله دا عملیات نه تاییدوي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم ویلي چې ترکیې د دغو عملیاتو په اړه ناټو ته خبر ورکړی و، خو ټینګار کوي د داسې اقداماتو باید ډېر وسي چې سیمه بې ثباته کولی سي. او پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به شایي سعودي عربستان او ایران ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته ویلي چې د دې احتمالي سفر په اړه جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او باورې چې د بایومټریک دستګاو دوه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره کابل ته رابللي خپل کار یې پیل کړی دی. د ستونزو ځینې انتخاباتي ټیمونه هم اندېښمن کړي دي.
مونږ د ټولو نه زیاتره تشویش لرو چې مونږ رایې ضایع نه سي او د درملو ټیم باید مونږ ته دغه خاطر جمعي راکړي.
د انتخاباتو یو څارونکې ټولنه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو ځینې غړي له یو شمېر انتخاباتي ټکټونو سره اړیکې لري، خو د انتخاباتو چارواکي دا تورونه ردوي.
که کوم نهاد او یا هم کوم جریان اسناد لري، انشاءالله کولی شي چې رسنیو ته وړاندې کړي.
په نورو موضوعاتو کې، په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپلسري وسلوال قومندان الوزولی دي. او په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان چارواکی وایي د کابل بانک 25 میلیونه ډالر ورکه نورې پیسې هم حصول کړې دي. زموږ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. د بایومټریک دستګاو بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره کابل ته رابللي او رارسېدلي دي. د کمیسیون چارواکي وایي چې د دوو تخنیکی کارپوهان په کار پیل کړی او هڅه کوي هغه ستونزې اوارې کړي چې د بایومټریک دستګاو د معلوماتو په زیرمتون یا سرور کې رامنځته شوي دي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون په ډیټا سرور کې رامنځته شوې ستونزه جدي نه ده او ډېر ژر به حل شي. د دې کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشار د پنځم به پورز له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دوه انجینران کمیسیون ته رسیدلی او د نن پنځم به ورځ تر پای به رامنځته شوې ستونزه حل کړي.
مشکل جدي وجود نداشت، صرف سرعت
د انتخاباتو کمیسیون په سرور کې به وړه ستونزه رامنځته شوې وه، هغه هم جدي نه وه. د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دوه کسه انجینران کابل ته راغلي او اوس مهال پر دې لګیا دي چې ستونزه چیرته ده. کله چې ستونزه معلومه سي او راپور یې موږ ته راسي، موږ به یې له تاسو سره شریک کړو.
اطمینان ما حاصل شو از اینکه مورد حمله قرار نگیره سرور.
د انتخابات په کمیسیون کې سرور ته هغه معلومات انتقالیږي چې د بایومټریک دستګاه لارې ډرایور کوونکو له لوري ثبت شوي وي. سرور همدارس د ټولو دقیقو رایو شمیر له ځان سره ساتي او د تکراری رایو څخه مخنیوي کوي. له دې سره هم هله د انتخاباتي ټیمونو یو شمیر څارونکو په کمیسون کې د رامست شوی ستونزو پاړه اندېښنه لري. د دولت ساز انتخاباتي ټیم څارون کې داوود سلطانزوی ازادي رادیو ته وایي کرامست شوی ستونزې ژر تر ژر حل نشي پیلې د اندېښنې وړ دي.
درملوک هیات هم دل لپاره راغلی دی چې مونږ ته د ځواب راکړي. مونږ د ټولو نه زیاتره تشویش لرو چې مونږ رایې ځای نیسي او د درملوک ټیم باید مونږ ته دغه خاطر جمعي راکړي او چرند کمیسیون تخنیکی خاطر جمعیان مونږ باید ترلاسه کړو چې هم مونږ ته او هم د افغانستان خلکو ته دغه خاطر جمعي ورکړي.
د صوبات او همپلن انتخاباتي ټیم څارون کې محمد یونس نوندش بیا وایي په دې حساس شرایطو کمیسیون باید دا ډول پیښو مخنیوي لپاره جدي تدابیر په نظر کې ونیسي.
ما نگران از ای که در ملوک نمیتانه یا سیستم ازو فعال نیست. از
موږ په دې اړه اندېښنه نه لرو. د دې لپاره چې د درملو کمپنۍ ډېره لویه او تجربه لرونکې کمپنۍ ده، خو مهمه دا ده چې ټولو خواو ته د ګونګ حالات په اړه معلومات ورکړل شي.
چه دلیل وجود داره که دیتا کند شده انتقالش؟ تشویش ما عظمی بوده.
په دې برخه کې د ټکنالوژي برخه د پوهانو باور ده چې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د انتخاباتو کمیسیون سرور ته د لاسرسي په خاطر ډېر ګواښونه دي. په کار ده چې د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د دې ستونزې په اړه داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې له تیرو 24 ساعتونو راپدې خو یو شمېر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ډیټا سرور یا معلومات خونه له ستونزې سره مخ شوي، ان تر دې چې د حقیدو ګمونونه هم کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 12 کاندیدانو لړلې یوازې شپږ تنو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالی لګښت دوهم راپور د کمیسیون ته سپارلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې ډلې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په ګډون د دریو کاندیدانو په راپورونو کې نیمګړتیاوې وې. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د جمهور ریاست له انتخاباتو دا د 12 ورځې اوړي، خو تر اوسه 12 کاندیدانو د خپلو کمپاینونو مالی راپور د انتخاباتو کمیسیون ته نه دی سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای که څه هم ټول کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د دویمې میاشتې راپور د سکوت له دورې وړاندې باید د انتخاباتو کمیسیون ته رایه کړي، خو تر اوسه شپږو تنو دغه راپور وړاندې کړی. د دغه کمیسیون ویاندې شیما رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د عنایت الله حافظ په مشرۍ د ملت د خادمینو ټیم راپور کې ستونزې وې.
د دغو شپږو کسانو چې راپور یې ورکړی، د دریو راپور بشپړ او د دریو نورو نواقص درلودل. دوی ته مو سپارښتنه کړې چې نواقص یې حل کړي.
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې نورالحق علومي، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجرابی هغه کاندیدان دي چې کمیسیون ته یې خپل بشپړ مالي راپور ورکړی، خو احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد عبدالی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نور رحمان لیوال، محمد ابراهیم الکوزی او محمد شهاب حکیمی هغه کاندیدان دي چې مالی راپور یې کمیسیون ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده. زرمینه کاکړ ازادي راډیو ته وویل هغه کاندیدان چې خپل مالی راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دی سپارلی، له دې وړاندې یې ګواښ ترلاسه کړی وي، له دې وروسته به ورسره قانوني چلند وسي.
لدی وړاندې توسعه او اختلیکونه ورته صدر شوي. یوازې دوه یا درې ورځې وخت ورکول کیږي. که چیرې بیا هم ونه توانیږي خپل مالی راپور کمیسیون ته ارائه کړي، له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په وینا د جمهور ریاست کاندیدان کولای سي چې په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې تر 420 میلیونو افغانیو مصرف کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کاندیدان په ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسیون ته خپل مالی راپور نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر کاندیدانو په لومړۍ میاشت کې خپل مالی راپور کمیسیون ته نه وسپارلی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره سول او ټاکل سوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
لکابل د رحمت الله افغان راپور مو اوریده د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږي. د افغانستان د آزاد څار بنسټ ادعا کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشران او یو شمیر کمیشنران له یو شمیر انتخاباتي ټکټونو سره اړیکې لري. د دې بنسټ مشر نن په کابل کې وویل د کمیسیونونو مسؤلان باید قرنطین شي او له نوماندانو سره یې د اړیکو مخه ونیول شي. خو کمیسیونونه وایي چې دا بنسټ باید د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد وړاندې کړي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د افغانستان د آزاد څار بنسټ خبرداری ورکړ چې د ولسمشر له ځینو نوماندانو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالنشاګانو رئیسانو او یو شمیر کمیشنرانو اړیکې به انتخابات د کړکیچ په مخ بوزي. د دغه بنسټ مشر مبین الله ایماق د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو د ورځې او انتخاباتي سیالیو په اړه د موندنو د وړاندې کولو پر مهال یې په کابل کې ټینګار وکړ چې له دغه ډول اړیکو باید مخنیوی وشي.
متاسفانه بر اساس برخی از گزارشات
له بده مرغ د ځینو راپورونو زموږ د څارونو لمخې د دوړو کمیسیونو درلشاګانو رئیسان او ځینې کمیشنران په یو ډول نوماندانو او سلاکارانو سره اړیکې لري. دا کار به انتخابات له کړکیچ سره مخ کړي او د درغلیو لپاره به زمينه برابر کړي.
زمینی تقلب او مساعد میسازه.
نوموړی وایي له کړکیچ سره د انتخاباتو د مخ کېدو د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشاګانو رئیسان او ځینې کمیشنران د یوې میاشتې لپاره د قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندان د لومړنیو پایلو تر اعلان وړاندې ځانونه د انتخاباتو بریالي اعلان کړي او د بریالیتوب ادعاګانې کوي. د افغانستان د آزاد څار بنسټ له انتخاباتو او رونوالي بنسټ یا ایتوا چې د پنجشنبې په ورځ یې ګډه خبري ناسته درلوده له کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت په پام کې وساتي او پایلې یې په ټاکلې موده اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د آزاد څار بنسټ یا فوا باید د خپلو ادعاګانو په تړاو اسناد وړاندې کړي. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی
د میکانیزم لمخې د کمیسیون د رهبری او درالانشا تر قرنطین لاندې ده. که دوی اسناد لري نو وړاندې دي کړي تر څو د هغو اسنادو لمخې هر څوک چې دغه پروسې ته زیان رسوي ورسره قانوني چلند وسي.
له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ورته ټینګار کوي او دا ادعا ردوي. دغه کمیسیون مرستیاله ویانده زرمینه کاکړ
دا موضوع رد کوم. په دا زه هیوادوالو ته انشاءالله دا داد ورکوم چې د شکایتو کمیسیون د هیڅ ستات نه طرفداري نه کوي او بېطرفانه عمل کوي. انشاءالله که کوم نهاد او یا هم کوم جریان اسناد لري انشاءالله کولی شي چې رسنیو ته وړاندې کړي.
اغلی کاکړ وایي د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅ بنسټ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له رهبری د څارنې حق نه لري او د انتخاباتي کمیسیونونو رهبری او کارکوونکي د ځانګړې محکمې د حکم پر اساس او اسنادو او شواهدو په موجودیت کې تر څارنې لاندې نیول کېدای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپل سری وسلوال قومندان الوزولی دي. په پروان کې د ازادي راډیو له خبريال احمد حنایش نامه په دې اړه نور جزئیات پوښتل.
خو خبر خدای دی چې اوس هغه مایا چې ترلاسه شو او تخریب شدیدن تخریب شو او هغه جوړ شو نس قسم جوړ شو ځکه چې ډیره د بجلی نشټواله ډیره ستونزه و په خلکو د کابل دولت ولایتونه په دې ستونزه مخامخ و تر اوسه هم ته کامل ده لپاره حل شو نه ده. د اصلي عمل اوس پیدا شو چې طالبان نو په جنوبی سالنګ ځکه چې دا هغه ځای چې پایا تخریب شو د برق پایا تخریب شو ده ډیر لر نه ده په غرنیو ډیرو غټو غرنیو کې نه ده نږدې د عمومي سرک د سالنګ درکې ده. دا ځینې منابع وایي چې یو کس چې خپل نام امپراتور وایي هغه د وسلوالو یو فرد دی چې د سیمایز وسلوال دی چې هغه تخریب کړی ده. خو د دې لپاره دی هغه اصلي هویت دی دا کار څه شی په خاطر کړی ده هغه جزئیات د مسولینو خودداری کوي هغه مونږ سره اصلي معلومات شریک کوي نه کوي. خو بیا چې تازه معلومات مونږ اخلو به د خاطر چې د امنیتی مرابع سره باید مونږ مرکه وکړو بیا صحبت وکړو چې اصلي خبره څه شي به ان شاء الله شریکو چې تازه معلومات ترلاسه کړو.
بلې حنایش صاحب دا امپراتور به مستهر نوم وي اصلي نوم به بل شی وي حتمان همدسته
بالکل دا کاملا دقیق اصلي خبره مونږ هغوی ویلې نه ده، خو دا همداسې خارجي تاسو تحلیل کړه چې کېدای شي چې ډېره په اغلب ګمان هم دا دی چې د هغوی د هغې مستعار نوم وي، ځکه چې هلته ځینې افراد شته چې ډېره خلکو هغوی دپاره شکایت لري، خلکو ته ځوروي، د دې هغه خلک چې هغې عادت لري. خو مګر دا خبره ډېره غټه خبره ده، ځکه چې دولس ولایتونه دا ډېره په ستونزه مخامخ شو او ډېر میلیونها ډالر افغانی خساره مند شوه، د خلکو ملي په ملي وضعیت کې خساره وارد شو. دا شیان داسې ده چې خلکو ته ډېره دا خبر چې ازادي کشف کړې ده او هغه خپروي، خلکو ته ډېره سوالونه را پیدا کړې ده او خلکو ته کېدای شي وویل چې شوکه کړې ده. داسې رقم خبر دی چې آوازه و چې طالبان دا کار کړی ده، او اوس معلومات شوې ده چې دا یو فرد وسلوال غیر مسؤول وسلوال دی.
احمد حنایش له پروان راپور وکاو. په غزنی ولایت کې د دولتي ادارو ترڅنګ ډیری تعلیمي ادارې هم د جګړو له کبله زیانمنې شوې دي. دوه ورځې مخکې د دې ولایت په دولتي پوهنتون کې بمی چاودنې وویشتنه محصلین ټپیان کړل. د غزنی اوسیدونکي پر تعلیمي ادارو د حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اوسیدونکو په دغه ځای کې پر تعلیمي مرکزونو د وسلوالو د بریدونو د بندیدو غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بریدونه همداسې دوام وکړي نو په دغه ځای کې به د زده کړو بهیر سخت ټکنی او له ستونزو سره مخ سي. 25 کلن ځوان عالم خان احمدي پر پوهنتون او ښوونځیو وسلوال بریدونه ناسم عمل ګڼي او وایي دولت یې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
پانتون نو یا په مکاتبو باندې بریدونه کول دا کدی هر ډل له خوا چوي دا یو ناسم کار دی، ځکه چې ملته خلک خپل بچان را لګي د تعلیم لپاره، بیا د پانتون یا مثلا د مکتب لپاره را لګي، نو دا د یوغوی په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي.
په غزنی پوهنتون کې د بیولوژي پوهنځي د څلورم سی محصله ندا ګل مرادی بیا وایي
بلای مو خل تاثیر
په موږ باندې دا ډول بریدنه زیات منفی تاثیر لري. هر ورځ چاودنې او وژنې زموږ روحیه کمزوري کوي. موږ له وسلوالو په ټینګه غوښتنه کوو چې پر تعلیمي ادارو او ښوونځیو د بریدنه نه کوي، له دغه ځایه د وطن راتلونکی ټاکل کیږي. زه پوهیږم چې له دې سره به د ډیرای زده کوونکو زړونه ماتیږي، خو بیا هم باور لرم چې پر پوهنتون او ښوونځیو بریدنه د دې سبب نه سي کېدای چې یا به تعلیم پرېږدو او یا به هم افغانستان. بل لور ته بیا د غزنی پوهنې چارواکي وایي وسلوال یو لورې ته پر تعلیمي مرکزونو بریدنه کوي، بل لور ته یې غندي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په بیا بیا مو وسلوالو سره پر تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي، خو ډیری وخت مشکل رامنځته کیږي.
دوی سره موږ څومره تفاهم کړی دی چې دې مراکزو باندې بریدونه ونه کړي. همیشه دوی د غندي طرفین ټول هر څوک، یعنی په معرف باندې خپل دخالات، هلته خپل مداخله، هلته خپل هدف لاندې نیول، ټولې غندي، ټولې په کلکو ټکو غندي. ولې په عمل کې بیا هم ګورو
ډیری د نظر خاوندان هم په غزنی کې پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کول د راتلونکي نسل لپاره سترګواښ کړي. سیف الله مفتون وایي که یې مخنیوی ونه سي نو دا ډول بریدونه به د ماشومانو او محصلینو په ذهنونو بد تاثیر وکړي.
که چیرته دا کار دوام وکړي مطمئن یم چې دا به په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر وکړي او د زده کړې سطح به دا ډیر راټیټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دوه ځله پر دولتي پوهنتون او د دې تر څنګ په لسګونه ځله د غزنی مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو په وار وار بریدونه سوي دي چې ډیری استادانو او شاګردانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو څخه 25 میلیون ډالر دې بانک ته راګرځول شوي دي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت د راپور له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 14 میلیون ډالر دغه بانک ته سپارلی دي. د افغانستان جمهوري ریاست دا کار مثبت بولي، خو له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کیږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغه کمیټې وکړای شول په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغه کمیټه دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو $10 میلیونه درګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تسهیل لپاره د لا نورو هڅو اړتیا شته.
یک مقدار زیاد از او قرضه ها دوباره حصول شده.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لا نورو هڅو اړتیا شته. ډیری پیسې ترلاسه سوي کرای ویلای نه سوچې کله به دا پروسه ختم سي. هله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
امیدوار هستیم کې نو افتاور به بهتره داشته باشد.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ نو وخت پار کې شوې، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیايي حال له امله له زندانه خوشې شو، تر خوشې کېدو وروسته له پورې $14 میلیونه ورکړي او ټاکل شوی $18 میلیونه نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کال د حکومت لپاره ښه فرصت و، ترڅو دغه ټول پونه کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې چوسته د ارک ته راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالی راپور دی چې دغه مرمنونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې، چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه 14 میلیونه راخیستل شوي دي، د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي، او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او که ورینې کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانی دي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
په پکتیا کې یو شمیر بزګران وایي سکالې په کرنیزو محصولاتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی، خو د سړو خونو او بازار د نشټوالي له کبله د دوی محصولاتو بیې رالویدلې دي. له بلې خوا چارواکي وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د $15 میلیون په ارزښت د بڼوالو لپاره یوه شپږ کلنه پروژه چمتو کړې چې د هغو په ژوند کې به بدلون راولي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
په پکتیا کې د میوه لرونکو باغونو او د سبزیجاتو کاروباریان وایي سږکال یې د تیر کال په پرتله د مڼو، جلغوزیو، انګورو او چارمغزو حاصلات ډېر شوي، خو له جلغوزیو پرته د نورو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی وایي د سړو خونو او د بازار د نشتوالي تر څنګ بهرنیو مارکیټونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په خبره ولایتي او مرکزی اړوندو ادارو د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی. د شفیع الله، جلوه هاشمی او نجیب الله مهربي په نومونو د سبزیو او د میوو د باغونو مالکینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کومه کوشي سړی خونې جوړ کی، مونږ ته بازار موندنه جوړ کی، مارکیټ مونږ ته جوړ کی.
د ښځو لپاره باید زنانه مارکیټ یا داسې نمایشګاه جوړ شي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تولیدات چې دي دلته راوړي او په مناسب قیمت یې خرڅ کړي، خپل حلال روزي راسته راوړي.
اول عمده ستونده یې ده باغسته مارکیټ نشته، او دوم ستونده ده داسې مثال میوجات سورت کېږي، درجه بندي کېږي نه، سو عمده ستونده همدغه داسې مثال موږ بهرنۍ ملکو ته باید واستوو.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبزیجاتو او میوو لپاره د مارکیټ د نشټوالي سونه ومنله، خو ویل چې د سړو خونو د جوړیدو پلانونه د تدارکاتو ملي ادارې ته سپارل شوې دي.
زموږ الحمدلله حاصلات لوړ دي، خو د مارکیټ په برخه کې سونه چې په دې ولایت کې شته تر اوسه لا نه دی اورې شوي. موږ پلان لرو چې سکل معیاري سړی خونې د دوی د حاصلاتو د جمعولو دپاره جوړې کړو، هم په مرکز او هم په احمد آبا ولسوالۍ کې. ولې د بعضو مشکلاتو په اساس باندې چې دا هم فعلا په تدارکاتو ملي کې دي، نو امیدواره یو چې نهایي شي او د دغه باندې کار شروع شي.
له بلې خوا په پکتیا کې د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژه چې د هیواد په 11 ولایتونو کې پلي کیږي پرون چهارشنبه په پکتیا کې د دفتر پرانیسته وشوه. د یادې پروژې مسؤول فرید احمد رایت ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه په یو لس ولایتونو کې د شپږو کلونو د پاره کار کوي. مالی لګښت $1.5 million ورته تخمین شوی ده. په عصري او په ټکنالوژي باندې سمبال شنی خونی ورته جوړې کو، زیرمتونونو ورته جوړ کو، سړې خونی ورته جوړې کو، او په نهایت کې وکړی سي دغه پروژه د باغدارانو له طریق نه هیواد په ثبات کې او همدارنګه د بڼوالو په توانمندي کې او د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومک وکړي.
د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتور پروژه چې د شپږو کلونو لپاره ډیزاین شوې، هدف یې د بغلرونکو او بزګرانو د ژوند د سطح لوړول او د مسلکي او عصري باغدارۍ د سیستم رامنځته کول په ګوته شوي. د پکتیا بزګران او بغلرونکي هیله ښیي چې دغه پروژه ژر پیل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
له دې راپور سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. په بل نیم ساعته خبرونه کې چې د نن ورځې د خبرونو به هم له همدې مجلې